اوریدونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا په سر کې پام وکړئ. د دې سات د مهمو خبرونو لنډیسته. نړیوالې مالیاتي ادارې IMF ویلي پاکستان ته د پور یا قرض د پروګرام د بحالۍ د ارزونې لپاره یوه ډله دغه هیواد ته لیږي چې په دغه موضوع ورسره خبرې وکړي. په ورته وخت کې پاکستانی روپۍ د ډالر په مقابل کې پرله پسې په دویم ورځ نوره بې قدره شوې، او نن د جمعې په ورځ د پیسو د بدلوونکي اتحادیې په وینا یو ډالر د 2.68 روپیو پورې رسیدلی دی. په لکه مروت کې د وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې توپونه او جنگي هلیکوپټرې هم کارول شوي دي. تحریک طالبان ادعا کوي چې د پاکستان پوځ یې په دغو عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله اړولې ده، خو دغه راپورونه نه دي تایید شوي. د لکی مروت د پولیسو مشر ضیا الدین د دفتر چارواکو تایید کړه چې د ترهګرو پر ضد هوایي او ځمکني عملیات په دویم ورځ هم دوام لري. د بلوچستان د خبریالانو اتحادیه بلوچستان یونین اف جرنالست د کوټه پریس کلب مخه ته احتجاج کړی. احتجاج کوونکي وایي لا هم په پاکستان کې خبر او خبریال آزاد نه دي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د جنوري پر 28 د افغانستان د حالت په اړه ځانګړې غونډه کوي. بلورته د افغانستان لپاره د ناروې سفیر په کابل کې د طالبانو له وزیرانو سره لیدلی او د ښځو پر کار او تعلیم د بندیز د لرې کولو غوښتنه ترې کړې. د افغانستان د حالاتو په اړه غونډه نن د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو، جاپان او فرانسې په غوښتنه کېږي چې پکې به د ملګرو ملتونو د مشر مرستیاله امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر په اړه خپل رپورت او معلومات هم وړاندې کوي. دا او ګڼ نور راپورونه وړاندې په خبرونه کې لمو سره اوسئ. درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا دی ودا، ز مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2023 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. په خبر پښتونخوا کې د ماستان لس په کابل کې نهنیمی او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي. د خبرونو سرټکی مو اوریدل، اوس هم راځو د مهمو راپورونو ولوري ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف هیله ښودلې چې په روانه میاشت کې به د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د 10 اربع ډالرو د پور لوزنامه وشي چې وروسته به دغه هیواد له اقتصادي ستونزو څخه راووځي. پاکستان اوس مهال د بد اقتصادي حالت سره مخ دی. له مرکزي بانک سره د زر مبادلې ذخیره د تیرو 9 کالو راهیسې تر ټولو ښکته کچې ته رسیدلې ده، او د تیرو 2 ورځو راهیسې په پرله پسې توګه د پاکستاني روپۍ ارزښت هم په کمېدو دی. خو د خزاني مرکزي وزیر اسحاق ډار وایي چې د دغه هیواد اقتصادي ستونزې به ژر حل شي او دغه هیواد به د پرمختګ پر لور باندې روان شي. په دې اړه له اسلام آباد څخه د ډیبي خبریالانو ارشد حسین او وقار احمد په ګډه دا راپور تیار کړی.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د اقتصادي ستونزو په اړه د خبرې په داسې حال کې کړي چې د مرکزی بانک سره د زر مبادلې په ذخیره کې د 92 کروڑ روپو نور کمی راغلی، او دا ذخیره اوس 3.6 اربع ډالر ته راښکته شوې ده چې په تیرو 9 کلونو کې تر ټولو ټیټه کچه ده. او له دې تر څنګ پاکستانی روپۍ هم په پرله پسې ډول د امریکایي ډالر په مقابله کې خپل قدر بیلي.
د پاکستان معاشي حالات سمولو لپاره به سختې پریکړې کولوي، او د دې نیغپنیغ اثر به په عام اولس پروزی. ماته داسې نه ښکاري چې پاکستان کې بګرانی کمیږي، بلکې دې کې به زیاتوالی راځي.
حکومت د اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF لوري تګوري، او ټاکل شوې ده چې د IMF جایزه میشن به د رواني میاشتې په 1.5 نیټه د پاکستان سفر وکړي. خو د اقتصادي چارو سیړونکي وایس اف امریکا ډیوه ته وایي IMF د پاکستان د خراب اقتصادي صورتحال یوازنی حل نه دی.
معاشي اصلاحات ډېر ضروري دي، یو چې د دې مراعات ورکړي مختلفو طبقو ته، هغه کې د ادارو فوج هم بزنس ته هغه ته مراعات ملاویږي، دغه شان د ایلیټ طبقه غټ غټ زمیندار چی دي هغه ته په زرګونو ارب روپے هر کال کې سبسډي ملاویږي په سنه سره طریقه باندې. نو دا مراعات په مختلفو شکلونو کې دي، چاله ګیس مفت ورکوي، چاته د بجلی مراعات دي، چاته دغه دي، یو خدا مراعات ختمول پکار دي.
تیر روز نړیواله مجله فاینانشل ټایم هم په خپل یو رپورت کې ویلو چې د پاکستان اقتصاد د ډوبېدو د خطر سره مخ دی. د اقتصادي چارو ماهرین وای کسه هم د IMF لاوی به پروانه میاش کې د پاکستان سره د قرض لوزنامه لاسلیک کړي، خو دې زیاتوي چې هیواد لا هم د اقتصادي سقوط د خطر څخه نه دی وتلی. نړیواله مالیاتی اداره IMF د پاکستان د حکومت نه د بجلی او تیلو په نرخونو کې د اضافه غوښتنه کوي او ورسره دا شرط هم دی چې د ډالر نرخ ته د خلاص مارکیټ خوخه ته پرې خودل شي او د محصولاتو کچه دې زیاته کړي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو قدرمن اردن کو د پاکستان اقتصادي ستونزو او اقتصادي پلانونو پر موضوع پاتې کیږي په بل راپور کې باور چې په جنوبی اسیا کې پاکستان له هند او سریلانکا وروسته دریم هیواد شو چې کوخخ کوي له روس څخه تیل واخلي. امریکا لوړاندې نه ویل دي چې کچېته پاکستان له روس نه تیل اخلي په دوی باندې دوی کوم اعتراض نه لري. په حکومتي خزانه کې د ډالر د بیساري کمی له امله پاکستان واړی په کمه بیا له روس نه تیل راونی سي. د وایس اف امریکا ډی وی خبريال ریاض حسین دا راپور د تاسو موږ همکار کلیم افسر وړاندې کوي.
د پاکستان زیاتېدونکي آبادی په سړکونو زیاتې لارۍ موټرې د ګیس او تیلو کمی او لا پسې زیاتېدونکو بایو پېټرول او د ډیزل د انرژي کمښت نور هم ډېر کړی دی.
دا چې څنګه بحران سره غلې دا چې غوډما په دې درو سره کالو کې نو کتلې نو تقریبا پریشان کړی خو ډېر یو مونږ زموږ چې څنګه ټول سټاف دې مونږ سره تقریبا مونږ ته 16 کسان دي سټاف نو دې مشکلات پوری دي. پېټرول بحران هم دې کنه جی او سنجیم تقریبا یکم جنوري نه بند دا اوس دی وځي دا مونږ نور هم ایکسټینډ کوو تقریبا 15-20 فبراير پورې نو مسله کوم ته جوړیږي او مونږ ته دنه انداز لږه شوی چې دې شي سټاف کې زمون کمې راشي نو اثر خو مونږ باندې پروسی جوړ یار.
پاکستان غواړي د تیلو او ډالر د اوسنی کمی پوره کولو لپاره د روس نه په ارزانه بیا پېټرول او ډیزل واخلي. د پاکستان د پېټرول یو مرستيال وزیر مصدق ملک ویلي چې حکومت غواړي 15% خام تیل د یو شمېر بندیزونو سره مخ روس نه واخلي. زیاتره مطبوعات وایي چې د شي دواړه هیوادونه د مارچ اخر کې په دغه اړه تړون وکړي خو تر هغه دمه د پاکستان د تیلو کمښت د خلکو لپاره یو چیلنج دی.
چې موږ ته تیل ناراضي نو به ته موږ ته خو مسائل زیاتېږي نو ورسته ورځ نور بم بڑاوي اور پاغو پر روزگار د ټول پاکستان باندې اثر پریوزي پر روزگار باندې چستا روزگار نه چديږي هر سړي سړې غمي فکري وته چې بای زما د کور مطلب دا رزق چې کم دی هغه بنشي نو خامخا اثرات چې کم دي نو پټول خلکو او پاوامو باندې ډیر زیات تر پریوزي.
د پاکستان په درآمداتو یا د بهر نه پر راتلونکو توکو کې تر هر بل څه زیات پیسې د تیلو په غستلو خرڅ کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په 13 نومبر کې په ترکی کې ویلی وو چې پاکستان په کال 2021 کې د ویشو عربو یا میلیارډو ډالرو تیل اغستی وو. هغه کال نړیوال بازار کې د تیلو بیې د اوس وخت نه 100 واره ټیټې وې. د پاکستان حکومتي بانک د جنوري په 16 ویلی وو چې خزانه کې ورسره 3.5 عرب یا میلیارډ ډالر پاتې شوی. دا په 13 کالو کې لومړی ځل ده چې د پاکستان خزانه کې د پیسو کچه غورځېدلې او ښکاري چې د درآمداتو لپاره دا کافی ډالر نه دي. د ریاض حسین لپاره کلیم افضل، ویو اے، دیوا، واشنگتن.
درنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا دی وته ز مجاهد جواد ایم لملتیا مومننه د پاکستان د اقتصادي حالاتو په اړه په یو بل راپورټ کې به ووري چې په پاکستان کې نه یوازې د زری ملکی زری مبادله ذخیره تاریخي توګه د 9 کالو راهیسې تر ټولو ښکته کچه ته رسیدلې ده، بلکې د دغه هیواد کرنسی یا پیسې یا روپی هم خپل ارزښت او قدر د ډالر په وړاندې له لاسه ورکړی. د جمعې پورس په پاکستان کې د یو ډالر بیا 268 روپیو ته رسیدلې وه او د دې له امله سوداګرو ته سخت زیانونه رسیدلې دي. د ډالر په مقابل کې د روپی ارزښت راکمېدو په چمن کې هم ځایي سوداګر سخت اغیزمن کړي دي. دغه سوداګر چې زیاتره له افغانستان سره راکړه ورکړه کوي او تجارت کوي وایي د پاکستان څخه چې کوم مالونه افغانستان ته لیږي اوس د هغې بیه ډېره زیاته لوړه شوې ده، نو ځکه د دوی تاوان هم ورسره زیات دی. نور حال له چمن څخه د نعمت الله سره دی په یو راپور کې اوري.
اجی عبدالجبار په چمن سرج شار کې د مرشانو د سپیر پارټس دکاندار دی. دی وای د ډالرو په مقابله د روپی ارزښت راکم سي، د مرشانو د سپیر پارټس قیمتونه هم ورسره لوړ سي.
بیرکبته د مخ په درنیم زر روپی او وس هغه بیرکبته د مولیا په پنځم زر وکړو، هغه په چیز ته الټر پورته سولې. دا د مخ جالي دی ګور، دا د اگزیو جالي دی، دا د پریمو جالي دی، دا د مخ موش رانیولې په پنځه ویش سو وس دا په سوځي په سلورین زر روپی. چې موږ تلته خرید موږ تلته ګران کوو، بیا لغړې موږ څه پیسې اخی د نیمه ګوم سره خطر دغه چتې راځي، دا چتې د موټر چتې باډر سمون راوړو مخکې دا په 3000 روپیه وو زیات چتې د په 3000 حالت.
په چمن سره د شهر کې زیاتره تجارانو کاروبار د افغانستان سره تړلې دي. سی بعض تاجران د پاکستان څخه مالونه افغانستان ته لیږي، او بعض تاجران د سپین بولدک ویش منډي افغان کاروباري مرکز څخه او پاکستان ته مالونه راوړي. چې دغه مختلف اموال په افغان ترانزیت ټریډ کې د بارهني هوادونو لکه دوبی، جاپان، تایلند، سنگاپور، چاینا دولتونو څخه افغانستان ته راوړل کیږي. خو د ډالرو په مقابله د روپی ارزښت راټیټېدو له وجې د مختلفو شیانو په قیمتونو کې اوچتوالی راتلو له وجې زیاتره تجارانو د اموالو راغوښتل بند کړي دي.
پرون د راسه دا ویلي دي چاډرو نه باندې بالکل نه شی در باندې خرڅو درڅو چې ریټ نه وتلی، اوس بیا موږ په تشویش کې چې یا خدای پاکه چې بیا به څه حال راځي. موږ د هغه شان څه پریشان یو، هغه ریټونه نه سپل برابره والی، اوس بیا وروره وای ډالر چې دا هیڅ ډالر یو روپیه پورته شي، موږ له وروره میسیجان وروره ټلیفونونه راسي چې شی بس اډر بندي اډر به نه راکې، چې نوې ریټ ووتی بیا به اډر راکې.
بلې خواته د روپی ارزښت د ډالر په مقابله د رقمې دوله وجې د ګرانۍ او توپان په ملک راغلي دي. ځای خلک وایي د هر شي د قیمت پښتنه وکي هغه ورست را بلی ګرانيږي.
افغانۍ هم پورته ده، په افغان سکه ډالر هم پورته دي. دلته زموږ سکه کښته ده، دلته موږ عوام ګس عوام او د پوسته وکښې دا ګرانۍ. هر شی ګران دی، هر شی رانسي وای دا شی چې د هر خریب څو چې چاسي شی رانسي چې دا ولې ګران دی وای، اره خو لا په ډالر رانیول کیږي.
معیشت کمزورې راځي، شته راځي ست دې په واجه شان ګرانیږي، لکه وړه لکه وړي لکه براس کم خورنیا شان دي. د دا سره د پاکستان غریب عوام د ډیر سخت مشکلات سره مخامخ کیږي.
دا وخت د روپی ارزښت د افغانستان د کرنسی افغانۍ په مقابله هم راټیټ شوی دی. ځای تاجران وای سیوا افغانۍ درې کلدارو سره برابر شوی ده، چې اوس دوی د افغانستان سره په تجارت کې هم د زیانونو سره مخامخ دي.
چمن په شهر کې بالکل ډالر پیدا کیږي نه، بیا هم که پیدا شي چا چا سره په دوه سوه اویا پنځه اویا اتیا دا رقم پیدا کی. د ډالر د وجې څخه زموږ د ملک منشیت څه دی هغه ډیر شاته راغلی. زموږ کرنسی په دنیا کې بالکل پیل سوله، د افغانستان کرنسی زموږ څه مخته ده شه، د هغه یوه افغانۍ زموږ درې کلداری کیږي.
اردو پوینټ ویب سایټ د پاکستان پورک سازمان پر خبره په پاکستان کې د نن ورځې په خلاص مارکیټ کې د یو ډالر قیمت 268 روپۍ شوډلې دی، خو په انټربینګ کې دغه قیمت بیا 203.5 کار کوي، چې د روپۍ ارزښت د ډالر په مقابله په غټه کچه رلوېدو څخه په پاکستان کې تاجر طبقه د غټو ځانونو سره مخامخ کړي ده. چې له امله په پاکستان کې دا وخت تجارتي چارې په ټپه درېدلې دي. نعمت الله سرحدي، وی او ای ډیوا، چمن.
درنو قدر منوردون کو دا وایس اف امریکا دی. ودا په یو بل راپور کې بووري چې د وسلو او د غیر قانوني نشې توکو په کاروبار کې تر ډیره حد له کمی راتلو وروسته د ډبرو سکاره یا کویلا د پخوانی نیمه قبایلی سیمې د رایدم خېلو د اوسیدونکو د اوسیدو لپاره یا د معیشت لپاره تر ټولو مهمه وسیله ګڼل کیږي. په سیمه کې موجوده د 200 نه زیات د ډبرو د سکرو یا کویلې قانون یا د رنګونو دي چې تر 5000 زیات کسان په دغو قانونو کې کار کوي. په دې اړه نور حال د ابراهیم شینواری په راپور کې اوري.
پخوانی نیمه قبایلی سیمه در ادمخیل دا وخت د قدرتی دولت یعنی کویلی په اړه په ګډ پاکستان کې مشهورتیا لري، او کڅو کال وړاندې د دغه سیمې استوګنو د معاش واحده وسیله د وسلی او نشئی تو کاروبار وو. خو اوس د کویلی کاروبار د دوی لوی د معاش لري جوړ شوی، چرته چې د سرګونو پښمیره کې د کویلی درنګونو کې د زرګونو پښمیره کې ځایی او د خیبر پښتونخوا د نورو علاقو مزدورکار کسان پر روزګار دي. د دې باوجود چې د در ادمخیل په شمول د هیواد په نورو برخو کې هم کویلی راوستای شي او ورسره د افغانستان نه هم په تجارتي غرض کویلی راوړی شي، خو د در ادمخیل درنګونو راوستل شوی کویلی د خپل اضافي تاو یا ګرموالي له وجې زیاته خوخولی شي.
دمو په دې در ادمخیل کې د کوم بخروال کومه کویله چې دا کنه یغي هیټ ډیر زیات تا، نو دې برنه چې کومه کویله روتی دې کې مکسینګ کیږي هغه لګرزونه ده، او دا ته ګرونه پریوزي. دی وجن هم چلیږي او دم چلیږي نو دا دوړ یې کیږي چلیږي
در ادم خیل په مختلفه برخو کې په کال 2002 کې په اوله ځل کویله اولیدل شو او د در ادم خیل دغه کویله د هواد مختلفه برخو ته د سیمټ کارخانو او بیا په خاصه توګه د خښتو بټیو کې د سوزولو لپاره وړي شي. خو ځای وسیدونکو او حکومت خواهشمنه دي چې د اضافي تاو لرونکو دغه کویله دي د ګیس او بجلی جوړولو لپاره هم په کار راوستي شي.
دا خو دلته کې مونږ خټوله درومي زیاتتر د پېټرول او بیا دوام نمبر د بټو د پوره ده او دغه سره سره د تبدیلی د پوره چې څه شته نه بل موده سره کو شي غي متبادل غاتي جوړيږي لکه هغه کې بجلی ده ال پی جی ده ګیس ده نو زیاتتر چې موده کوم ماهرین دی هغه څه مغه په باندې وکړه سلا وکړه ته څوک روغ وختو کسان هغه باندې خبرې وکړې نو هغه وایي چې یاره دینه ال پی جی پاسونه طریقې کې دی شي.
دا چې کله او څنګه به د درادم خیل کویله په نور قسمه استعمال کې راوستي شي خو دا مهال فقط په اخروال سیمه کې چاته چې د 200 نه زیات د کویلې درنګونه دي د سیمې 10,000 نه زیات کورنۍ د دغه درنګونو د میاشتې په کچه د لاکونو روپی اقتصادي ګټې ترلاسه کوي. د خپل همکار هاشم علي سره ابراهیم شنواری وایس اف امریکا ډیوا درادم خیل.
درنو قدرمن اردوونکو دا وایس اف امریکا ریډیو ده. په یو بل راپور کې باوري چې د چاپیریال بدلون په سبب تیر کال د اگست په میاشت کې په لویه کچه د سیلابونو له کبله اغیزمن کېدو وروسته د پاکستان په ځینو برخو کې واوري او سخت یخنۍ خلک له لویو ستونزو سره مخ کړي دي. د بلوچستان په ځینو برخو کې د تودوخې درجه له منفي 18 درجې سانتي ګریډ نه هم اخته شوې ده او زیاتره دغه سیمو کې خلک د ګازو یا ګیسو اسانتیاوي هم نه لري چې خپل کورونا او خونی په ګرمه وساتي. بشپړ راپور پلی له اشفاق محمد څخه.
د پاکستان سویل غربي بلوچستان صوبا د سخت یخنۍ سره مخ ده. د حرارت درجه ماینس 18 سانتي ګریډ نه ښکته غورځېدلې. د بلوچستان په خانوزۍ سیمه د واورې سپین صدر خور دی. د یخنۍ موسم ته دلته خلک نه خوشحالېږي. د خټو جوړ کورونه سخت یخنۍ نشي قابو کولی او زیاتره کورونو ته ګیس نه دی رسول شوی چې پرې خلک خپل کورونه ګرم وساتي. لکه 22 کلن محمد اسلم په وور خپل کور ګرم ساتي خو دی وایي چې دا یو ډول خو مشکل ژوند دی. د بلوچستان خانوزۍ زیارت او خلات داسې سیمې دي چېرته چې د یخنۍ کچه منفي ته تللې ده. د موسمیاتو کارپوهانو له مخې د چاپیریال بدلون په سبب بلوچستان کې یخنۍ نور مخ په زیاتېدو ده. د کوټې په موسمیاتو دفتر کې مامورین د موسم کچه ریکارډوي.
زموږ په چاپیریال کې د تودوخې له زیاتوالي سره په موسمي بدلون کې شدت ورځ تر بلې زیاتېږي. د دې به موسمي اغېزې وي. موږ به له سیلابونو سره مخ کېږو. 15 کاله وروسته به موږ د وچکالۍ سره مخ کېږو او د بلوچستان په سویل کې به د ګرمۍ څپه لا پسې تودېږي. دغسې د ژمي یخنۍ به هم زیاتېږي او د دې په شدت کې به هم زیاتوالی راځي.
د غربت سره مخ بلوچستان صوبه په تیر 14 کاله کې تر ټولو ښکته غورځېدلي د حرارت درجې په قابو کولو باندې خپلې هلې ځلې کوي.
موږ په نړیوال کچ قدرتي نظام تباه کړی. ونې مو پرې کړي. سړکونه مخ په سیوا کېدو دي. سی ایف ایف نظام آلوده شوی. نو دغسې بس قدرتي نظام موږ تباه کوو.
په کوټه کې ځایي خلک لارو کوڅو ته احتجاج لپاره راوتلي او غواړي چې حکومت دې دوی ته مهم اسانتیاوي لکه د ګیس بندوبست وکړي.
زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې مونږ ته ګیس راکړي. زمونږ کورونو کې ګیس نشته. زمونږ د ماشومانو یخنۍ کیږي. په نمونیا او نورو ناروغیو وخته کیږي. زه یو تنخواه اخلم او په دې کې خپلو بچو ته خوراک، د ډاکټر فیسونه، ګران دارو درمل او نورې خرچې نشم برابرولې.
ګرد نړۍ کې د کاربن اخراج کې د پاکستان 1% برخه ده. خو 240 میلیون آبادۍ هیواد پاکستان موسمي بدلون ډیر زیات اغیزمند کړی دی. په لویه کچه سیلابونو او غیر متوقع بارانونو د تیر کال اگست په میاشت کې د هیواد دریو کې یوه برخه د اوبو لاندې کړې وه چې له کبله یې 1,500 خلکو ژوند هم د لاسه ورکړی وو. د پاکستان مرکزي حکومت تازه سیلابونو علت د هیواد غورځېدلی اقتصاد یادوي. یاد هیواد په تیرو اویاو کالو کې د خراب مالي حالاتو او ګرانۍ سره مخ دی. د روان کال جنوري میاشت کې په جنیوا کې د چاپیریال په اړه شوې نړیواله غونډه کې د پاکستان سره د 8 ارب ډالرو نه زیاتې مرستې اعلان شوې دي، کومې چې به د سیلابونو له کبله ځپل شوو سیمو کې د بیا آبادکارۍ په کارونو مصرف کیږي. خو څنګه چې موسمي بدلون ښکاري داسې معلومیږي پاکستان لبه د واورو په موسم کې د یخنۍ لپاره هم هلې ځلې کول وي.
درنو قدرمنو اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ودا او سم راځو یو امنیتی راپور ته چې په لکی مروت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی چې پکې توپونه او جنگی هلیکوپټرې هم کارول شوې دي. دغه ډول تحریک طالبان پاکستان په دغو عملیاتو کې د پاکستان پوسټ د درنی مرګ ژوبلې د اړولو ادعا هم کړې خو دا راپورونه په خپل وخت توګه تر اوسه نه دی شوی او نه هم د پاکستان پوز تر دې دمه په دې اړه کومه تبصره کړې ده. په دې اړه ورزو په سیمه کې د ډیویل خبريال اتن بیٹنی سره خبرې کو. بیٹنی صاحب کله ما غاغوري خبرونه ته خره غلاست سړی مشي.
مهرباني ډاکټر صاحب
کور ودان لکه څنګه چې تاسو ته بهتر معلومه ده په لکه مروت کې د 13 ورځو راهیسې پوځي عملیات روان دي. د دغه عملیاتو وروستي حال څه دی؟
مهرباني د لکه مروت کم پولیسو افسر دی زیودین هغه د خپل سروخ وای سف امریکا دی با ته ویل چې 13 ورځو راهیسې په لکه مروت کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوی دي او په دې عملیاتو کې د پاکستان پوز امرسته چې دی هغه هم پولیسو ته ترلاسه ده. دغه دفتر چرواکو وویل چې دغه عملیات د لکه مروت د دیواله او صدر تاړي په حدودو کې شروع کړي دي او دوی ته په دغه علاقې کې د وسلوالو موجودګۍ کرا معلومات چې ترلاسه شوی وو دی وی په دې کې په زیات میر سره د وسلوالو استعمالوي او کوشش کوي چې دغه سیمه د هر کس په وسلوالو څخه پاک کړي. بل لور ته بیا د سیمه خلک په دغه عملیات باندې پوسټري راپور ته کوي چې په علاقې کې په هغه پیمانه سره عملیات پیل شوي او خدلته دغه ځای خلک په اعتماد کې لري قسم شوی او دغه تور هم پوری کوي چې په دغه عملیاتو کې ځنه کورنۍ او چې دي هغه متاثر شوی دي او هغه استوګ د لپاره هیڅ تنظیم نه شوی. ځای خلکو وایي چې امریکا دی وته دغه هم ویل چې په دغه عملیاتو کې دلته جنگي هلیکاپټر هم کارول کیږي او ورسره د چودرو اوازونه هم اورېدل کیږي. خو په علاقې کې بیا یو امنیتي سروکې د لوم نه اخستو په شک وایي چې امریکا دی وته ویل چې دوی ته په دغه علاقې کې د وسلوال د موجودګۍ اطلاع شوی چې لږې ځای څخه د پالک مروت ضلع کې د امنې پیښو منصبي جوړوي او د هغې پر ضد دغه عملیات شروع کړي دي او هغه دا هم وایي چې دغه ایوا غریزه او د ځنګلو څخه ډکه علاقه ده دلته د وسلوالو پټې جالي دي او د جنګي هلیکاپټرو څخه یا توپو څخه یوازې د وسلوالو جالي چې دي هغه په هدف کړل کیږي. زما تاسو دا وایي چې پالک مروت ضلع کې نن په دویمه ورځ باندې موبایل سرویس هم تړل شوی دی او داسې د خلکو تګ راتګلارې چې دي هغه هم تړل شوی دی او بیا چې زموږ له پولیسو د فصل سره رابطه وکړه هغه موږ یو غوښتل چې په دې کې تر اوسه پر څه مر ژوبلې یا وسوال د کوم نقصان اوښتي نو هغه هم دا وویل چې په خپل باندې د پولیسو چې کوم مشر زیو دي هغه هم په عملیاتو کې بوخت یا په خپل باندې د عملیات ساري او خو تر دې مهال دې هم رابطه ورسره نه شوی چې په دې کې کوم نقصان اوښتي او کنه. خدا پخلا یو کلچ په دغه عملیاتو کې د پاکستان د پوز اسارنه هم ترلاسه ده او په دې کې ورسره چې حکم هوایي ملاتړ دی هغه هم د پاکستان پوز کوي. بل طرف ته بیا تحریک طالبان پاکستان په دغه عملیاتو کې د پاکستان پوز په لزیات نقصان اړولو دعوه کړې ده خو دغه دعوه له آزادو سرچینو تصدیق شوې او نه په خپله تر دې مهاله د پاکستان پوز د عملیاتو په اړه باندې څه ویلي دي. وزبطاستو وایي چې لکه مروت ضلع چې په دې وروستیو کې زیاته وسلوال ډله پکې ترسره شوې او د دې زیات هدف چې دی هغه د پاکستان امنیتي عسكر او ورسره پولیس ګرځېدلې دي. دغه سپرې وروستیو کې لکه مروت ضلع کې له ځای خلکو نه د سرلو پرې کولو او راپورونه هم ترلاسه شوي وو خو تاسو مدا هم وایي چې لکه مروت د خبر پښتونخوا هغه جنوبي ضلع ده چې د دې پولې پنجاب نیوالي سره هم لګېدلې او دغه سپ په مغرب سي د شمالي وزیرستان سره لګېدلې دي خو تر دې مهاله دلته په غټه پیمانه په غټه کچه د پاکستان پوز هیڅ کس په عملیات لیکلي خو کله چې په افغانستان کې سکوت وشول تر هغه وروسته له خیبر پښتونخوا نور علاقو په سیر خیبر چې کوم لکه مروت ضلع ده دلته د عملی پیښې انتهایی زیاتې چټک شوې دي.
بیٹنه سه دغه عملیات چې روان دي په لکه مروت کې لکه مروت خو په خوانم د خیبر پښتونخوا سیمه وا او په قبایلی سیمو کې شامل نه و دا څه سرګندوي آیا د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته هم دغه تونلارې توب او ترهګری خبره شوې ده او په دې اړه د خلکو اندېښنې څه دي ځکه په دې روسیو کې په دغه سیمو کې یو شمېر خلکو احتجاجونه او مظاهری هم کړې دي.
تیر کال کله چې په سوات کې د اگست میاشت کې طالبان مشکرش پل نو نه یوازې په سوات کې بلکې د خیبر پښتونخوا په بیلابیل ضلعو کې احتجاجي مظاهرې هم وشوي او دغه رقم په لکمروت ضلع کې هم په دې وروستۍ کې پرله پسې احتجاجي مظاهرې شوې. د کال په لومړۍ ورځ هم په لکمروت ضلع کې احتجاجي مظاهره شوې وه او په دې کې له حکومتي چارواکو څخه په علاقه کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې وه. بیا په دغه علاقې بل څېړونکي چې دي هغه پوښتنې راپورته کوي او دا وایي چې لکمروت د خیبر پښتونخوا هغه ضلع ده چې د دې پولې د پنجاب او صوبي سره لګېدلې دي او دې وایي داسې ښکاري دغه بریدونه وروسته چې دلته وسلوال طالبان کلک نیټورک لري او دې په ټوله صوبه کې اوس خپلې جالې چې دي هغه مضبوطې کړې دي. بل طرف د علاقې خلک چې دي هغه هم دغه تشویش لري چې یو طرف ته عملیات بل طرف ته دغه وسلوال په دې چټک شوي دي چې دې له امله د علاقې خلک بغیر یقیني صورتحال سره مخ شوي دي ځکه چې دغه علاقې د وړاندې د بندوبستي علاقې وي دلته د پولیس یو مضبوط نظام موجود و او د هغه موجود نظام باوجود هم دلته بیا دغه سي عملیات یا دغه سي چکم نو سوال د هغه تر کېږي. بل په لور په علاقې کې په ورستۍ کې ګیس چې هغه مندل شوی دی او دغه ګیس اوس د دې پیپلین چې هغه غزول کېږي پنجاب صوبې ته او په دې باندې هم ځای خلک شدي هغه پوسټر راپورته کوي او دا وایي چې په دې لومړی هر شدي هغه د لکمروت خلکو منل شي ورستۍ کې د خلکو په دغه پروژه باندې په خپل باندې ویلو چې په دې کار برتل شي او په دې ځای خلکو حق منل شي ځکه چې دا غیز دلته پیدا کیږي او احوال اثر کوي دې ته ورسول شي. نن هم خلکو دغه تشویش لرلو چې په دغه عملیاتو کې دې چې دا غیز پر خلاف کومه مبارزه شروع کړي ده نو دا دغه تزیان اړول یو سره باندې ده او دې ویلو چې په وسلوال طالبان دلته اشتون لري نو په کار دل چې پاکستان یو مضبوط ریاست دی دلته پولیس ملیشا او ورسره فوج هم لري او دغه پوسټر راپورته کوي چې په دومره غټه پیمانه کې ورسره کبایلي د خپل عملیات هم وشول په دغه لارو باندې لکه مرواد چې دغه وسلوال طالبان څنګه راځي وشول نو دغه هم په خپل ایوه مهمه پوسټر د خپل طرف پاکستان حکومت پر رسمي تور خود سنوي خود جنوري په دویمه د ملک لازم صاحب شری پیلو چې کارمي سلامتي کوم غوډه شیوه چې دغه بعد وسلوال د لپاره هیڅ قسم غم پالیسی نه لري او دین اولاد چې کوم عملیات شوی دی یا چې اوس کوم عملیات کې په هغه به هیڅ قسمه اسوده بازی نه کیږي. خو تاسو مزه وښه تیر شلو کالوره پاکستان فوج د افغانستان سره په پوله په کبایلي علاقو کې په عملیاتو بوخت دي او تر هغه وروسته هم وسلوالو او د پاکستان فوج ترمنځ د کبایلي ضلع د جګړې میدان جوړ شوی او وخت وخت د علاقې خلک دلته په امنیت او د علاقې په صورتحال باندې پوښتنه راپورته کوي او پاکستان فوج بیا دغه د ویل چې دغه علاقې په بشپړ ډول خلاص کړي دي او افغان طالبان وسلوال طالبان چې هغه دغه د ویل دي او دوی چې اوس هم په کبایلي علاقو او په خیبر پښتونخوا کې کلک نیټورک لري.
بټنۍ صاحب په خوا چې د پاکستان فوج په دغه سیمو کې ځانګړې توګه په پخوانی او قبایلي سیمو کې کوم عملیات کول پوځي عملیات به کول الته به عام خلکو ته په ځانګړې توګه د غزای میشتو پښتنو ته زیات مالی او زیانی زیانونه وختل تاوانونه به کول. دا مهال د دې عملیاتو لپاره لیدو سره د سیمې د خلکو د ژغورلو په برخه کې هم د پاوز یا د حکومت له خوا نه څګامونه اخیستل شوې دي کنه؟
یو خو هغه وخت چې کوم عملیات شي وکړ چې افغانستان کې ناملي راغله نو ورسره د کبایلي علاقې متاثر شوې او پاکستان په عملیاتو لاس پورې کړل موږ قتل چې دغه کډوال د پاره کمپونه جوړېدل مرستندوی ادارو لخوا په مرسته ورته کړې خو اوسني دغه د لکمروت چې کوم عملیات شروع شوي دي په خپله خو نه حکومتي چارواکو په رسمي تور دغه عملیاتو کوم اعلان کړی دي او نه لږ تیروي چې په دغه کې کوم خلک سفر شوي دي یا متاثر کېږي هغې لپاره کوم انتظام نیولی دي او علاقې نه زړه داسې سرچینو لخوا معلومات ترلاسه کېږي چې په دغه علاقې کې ځینې لوی واړه کړي دي چې هغه په بشپړ ډول د هغې لارې بندې شوي دي هلته خوراکي توکو نشتوالی دي. بل طرف ته دا خلک غیر ځمندار دي او د ځمکو کار کوي چې ورته غټ خنډ جوړ شوی دی. خو دغه علاقې ته تاسو ته ما وویل چې دا علاقه مکمل طور باندې چې دی پاکستان فوج او پولیسو ګیره کړې ده چاته د تلو راتلو اجازه هم نه ورکوي موبایل سرویس هم ورکړل شوی دی او له چا سره رابطې نه کیږي چې کله او رښتینې معلومات څوک ترلاسه کړي.
مننه بټنۍ صاحب ډېر بخښنه غواړم وخت کم دی. یو وروستۍ پوښتنه بل هم کوم چې د شمالي وزیرستان د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر پر ضد باندې چې یوولس مقدمه وي هغه د پېښور های کورټ پاغې کې ضمانت ورکړل شوی دغه مقدمه څه دي او عدالت څه ډول پرېکړه کړې ده د علي وزیر په اړه؟
علي وزیر چې تیر دوه کلو راځي د کراچۍ په زندان کې بندیوال دی او د پېښور نه پولیسو نیولې او هغه ورسره د کراچۍ ته ورسول په کراچۍ کې زمردر منظور دوه ورسره خبر پښتونخوا کې دی په یو شمېر مقدمو کې دی ګرفتاری اس کار کړل شوی و او ورسره 13 اونۍ د چشدي یو عدالت د ضمانت خواسته کړو خو تر هغه ورسره بیا د علي وزیر وکیل نن ظفر الله مروت وایي چې امریکا دی واته وویل او هغه شریف افضل مروت هغه وایي چې امریکا دی واته وویل چې د پېښور عدالت چې کوم های کورټ ته هغه ته خواست کړو او پاره کې دا ویلو چې علي وزیر څومره مقدمه د شیل ټول د یو نویت دی چې په یو مقدمه کې د ګرفتاری ضمانت وشي په بل کې د ګرفتاری چې هغه اشکار کړي نو هغه وویل چې د پېښور چې کوم های کورټ ته هغه په یو یو ټاک باندې ټول مقدمه چې دی پاره کې د ضمانت منظور کړ او دا په یو لس مقدمه کې د ضمانت منظور شوی دی. خو ویل چې علي وزیر وسیبه بل مقدمه چې هغه په اسفر خان کې دا او هغه د پېښور های کورټ پر رجسٹری کې رجسٹر ده نو هغه کې ضمانت چې دی هغه څو کې لوور کوټ سر نو اپر کوټ سر وو نو هغه کې پاتلی او شهرې کې ضمانت وشي نو هغه ورسته به علي وزیر چې دی هغه هم زندان ته به بشپړ ډول باندې خوشا کړ شي ځکه چې هغه باندې نور مقدمه نشته
دغه
اول چې پېښور های کوټ چې دی هغه په یو ټاک باندې ټول مقدمه چې دی هغه کې ضمانت منزور کړو
ډیره زیاته مننه نه بیٹنه سه کور مو ده
مهرباني کور ودا
درنو قدر من اردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا په خیبر پختونخوا کې وسلوالو لخوا د پولیسو او تانو او چارواکو پر ضد پر لپسې ترهګری په بریدونو کې جدید وسله یا ترمل سټارټ ټکنالوژي کارولو او د دې مخنیوي په اړه یو شمیر پختنې راولاړې شوې دي چې پولیسو به د داسې پیښو مخنیوي څنګه کوو او څنګه به کوي. په پولیسو د وسلوالو لخوا د بریدونو زیاتېدو په ترڅ کې خبر پښتونخوا پخوانی حکومت او پولیسو د ترمل سټار ټکنالوژي او نور جدید وسلې اخیستلو پریکړه کړې او تر اوسه پورې د جنوبي سیمو پولیسو تانو ته جدید وسله چې پکې د شپې د لیدنې صلاحیت دی هم ورکړې ده. په دې اړه نور حال د سیمې څخه د ډي بي د خبريال فرشنواري په راپور کې اوري.
څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا په پولیس پوستو باندې شوي ځینې بریدونه د شپې په وخت ترسره شوي او د وسلوالو لخوا په دې کې جدیده وسله یا ترمل سایټ ټکنالوژي هم کارول شوې ده. پولیس چارواکو لخوا په وروستیو کې ویلې شوي وو د وسلوالو لخوا ترمل سایټ ټکنالوژي په مردان، بنو، ډی آی خان او پېښور کې کارول شوې ده. د ترهګرۍ په پیښو نظر لرونکی د پېښور یو خبریال طارق وحید ویډیو ته وویل د حکومت لخوا پولیس پوستو یا تاړو ته جدیده وسله ورکول یو ښه ګام دی.
زه دا ګڼم چې را د کم ترهګری دا نوې چپه ده د تاسو په کتلی چې دی کې د وسلوالو چې کم هغه ستراتیژي ده هغه کم حکمت عملی دا هم بدله ده. د کال را سیمون ګورو لکه په تیر کال کې چې کم نه راځي سلونه یو نیم سلونه سیوا پولیس والا پنه خو باندې شونه د دې پیری چې کم ترهګر دي یا وسلوال دي نو هغه پولیس پنه خګي کمی چې تیره چپی نو بایک عام خلک او بیا پکې په دویم دا کې چې کوم نه بیا سکیورټی فورس چې کوم پناه باندې خو زیاتر پولیس دي تقریبا 80% زیاتر پولیس پناه باندې شوی دي.
په خیبر پښتونخوا کې وسلوالو بریدونو کې زیاتوالی په ترڅ کې خیبر پښتونخوا حکومت د دغه پیښو د مخنیوي لپاره د جديدي وسلې یا ترمل سایټ ټکنالوژي اخشتو پریکړه یا فیصله کړې و. د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکي وایي د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې هغوی د ځینې نه ولې د ټولي صوبې د پولیسو تربیت کولو پریکړه هم کړې ده. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر موظم جا انصاری خبریالانو ته ویلي پولیس ځکه زیات په نخښه کیږي چې هغوی پیژانګلو کیږي او ترهګرو پیژانګلو په اسانه نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا حکومت او هډ کوارټر لیول کور ترمنځ یو لوزنامه هم لاسلیک شوی او د هغه په اساس به مونږ ته وسله او نور سامانونه راکول کیږي. جنوبی سیمې چې پکې ټانک، ډی ای خان، جنوبی وزیرستان، لکی مروت، بنو او شمالي وزیرستان شامل دي په دغه علاقو کې تر ډیره حد پورې پولیس تانو ته جديده وسله ورکړې شوې ده. نور چې کومې سیمې دي نو وخت په وخت به هغه ته هم وسله ورکو.
خبريالان وايي د پولیس چارواکو ته جديدي وسلې ورکول ترڅنګ هغوی ته د خیبر پښتونخوا نگران حکومت لخوا ډاډګیرنه ورکول هم پکار ده. طارق وحید وايي هغه دا غړي چې خیبر پښتونخوا نگران حکومت پولیسو ته د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې ډاډګیرنه ورکړې ده.
نو دا دا چې زدا غنم چې پی ټی آی د تنگ نه پس کوم دین نگران د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به سنجیده ګامونه پورته شي، واضحه پالیسي مو مخه تراشي، بلکې موږ تر ورځ باندې د سکم نگران وزیر اعلی دغه بیان مو اورئ چې د معاشي حالات او د امن او امان حالات باندې به زه وزیر اعظم سره ملاقات هم کوم. نو دا یو سنجیدګي خای یو واضحه پالیسي خای چې را د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به نگران حکومت د پی ټی آی په نسبت باندې زیات ګامونه پورته کړي.
د خیبر پښتونخوا پولیس چارواکو په وروستیو کې ویلیو په کال 2023 کې د خیبر پښتونخوا په پولیس چارواکو باندې 155 بمی چاودنې، هدفي وژنې او نور د ترهګرۍ بریدونه شوي او پکې 143 پولیس وژل شوي او 114 نور ژوبل شوي دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
VOA دیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
درنو قدرمن اردوونکو ورزو بلوچستان ته چیرې چې د بلوچستان د خبريالانو اتحادي یا بلوچستان یونین اف جرنالست د کوټي پریس کلب مخه ته احتجاج کړی دی. احتجاج کوونکي وایي لا هم په پاکستان کې خبر او خبريال آزاد دي. په دې اړه نور حال د بلوچستان څخه د دیوی خبريال حفیظ الله شیرانی په دې راپور کې راسته ولای.
د کوټي د مطبوعاتو کلب و مخته د بلوچستان یونین اف جرنالست په احتجاج کې شریک خبريالانو د اي ار واي نیوز د پروډوسر حماد یوسف پر ضد درج مقدمه د اظهار ازادي خلاف ګامبولي او وايي ل خبريالانو سره د اوسني حکومت چلند هم د تیرو حکومتونو په څیر دی. په احتجاج کې شریک د پاکستان یونین اف جرنالست سینیئر مرستيال مشر سلیم شاهد وډیوا ته وویل
خبره کو چې پات دي یو دا پی ٹی آئی حکومت هغه جدي ډیر زیاتیان کړی دی جرنلستان سره لیکن موږ چې دی موږ دې خلاف ګرد پاکستان چې نن دې دا احتجاج دی اسلام آباد کې هم د پارلیمنت هاوس مخامخ چې دی التم او ان شاء الله موږ چې کوم دغه دی موږ چې کوم جدوجہد دی موږ دنه پېژنو
د اے آر وائی ٹیلیویژن پروڈیوسر حماد یوسف پر 22 اگست 2022 کې په کراچۍ کې د هغه لکور څخه پولیسو په دې تور نیولې وو چې د دوی د ټی وی په پروګرام کې د پاکستان تحریک انصاف د هغه وخت وزیر شهباز گل د پاکستان د پوځ خلاف خبرې کړې وې. حماد یوسف اوس پر ضمانت دی خو په عدالت کې مقدمه روانه ده. د اے آر وائی د کوټي بیرو چیف مصطفی خان ترین لډی وسره په خبرو کې وویل
راغلی یاست پارلیمنت می منظمه په الفاظ زده وایم چې دوی پارلیمنت قبضه کړی دي لیکن دوی چې کوم اقدامات دي هغه ټول په ټول امرانه اقدامات دي. نو موږ د دې د مظاهره مطالبه دغه و چې د احمد یوسف صاحب خلاف کوم مقدمات درج شوی دي هغه دی واپس واخیستل سي. دغه تر نورم صافیان چې دی هغه پازابو ولکیږي ځینې صافیان گرفتار شوي هم دي د ځینو پر کورو برای چاپی هم راغلي دي.
د پاکستان پریس کلب سیفټی هبز نتورک او د خبريالانو لپاره کارکونکو تنظیم فریډم نتورک له لوري په خبراسي وی ریپورت کې لیکل شوی چې په پاکستان کې خبريالان او رسنۍ په آزاد توګه کار نسی کولای. ریپورت زیاتوي چې له 2012 څخه تر 2022 پورې په پاکستان کې 350 خبريالان وژل شوی. په ریپورت کې لیکل شوی چې د وژل شوو خبريالانو په یو ډیر مقدمو کې عدالت یوازې 25 مقدمه د اورونې وړ بللې او 12 مقدمه اورول شوی دی. د خبريالانو د وژنې د دوو پیښو وکړو ته سزا ورکول شوی ده. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتریمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
درنو قدرمن اوریدونکو او سم د افغانستان په اړه یو شمیر خبرونه او راپورونه تاسو سره شریکو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د جنوري په 28مه نیټه د افغانستان د حالت په اړه ځانګړې غونډه کوي. بلورته د افغانستان لپاره د ناروې سفیر په کابل کې د طالب چارواکو سره لیدلی او د خزو پر کار او تعلیم د بندیز د لری کولو غوښتنه ترې کړې ده. دغه ډول د افغانستان د حالاتو په اړه غونډه نن د جمعې په ورځ د متحده عربي اماراتو، جاپان او فرانسې په غوښتنه کېږي چې پکې به د ملګرو ملت نو د مشر مرستیال امینه محمد افغانستان ته د خپل سفر په اړه خپل راپور او معلومات هم وړاندې کوي. د دې غونډې نور ورستۍ حال ورزو په نیویارک کې د دیوی له خبريال فضل الله صاحب څخه اخلو. فضل الله صاحب، کډمغه غوري خبرونه ته خره غلا سړی مشي
سړی مشي مننه
کور ودان. د افغانستان په اړه دغه ځانګړي غونډه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې تر اوسه پورې شوې ده، په دې اړه کنه ده شوې ورستۍ حال څه دی؟
مننه. څنګه چې تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د متحده عرب اماراتو، د فرانسې او د جاپان لخوا د دې غونډې د رابللو درخواست شوې چې تیر ورځو کې تاسو وګورئ د ملګرو ملتونو چې کوم مرستیاله سیکرټری جنرال دغه د افغانستان دوره کړې و او الته کې د طالب چارواکو سره لیدل کتل کړو او الته کې چې کوم ستونزې راپېښې دي د جنکو د سکول سکولونو باندې بندیز دي او دغه څه چې کوم خزي دي زنانه دي یغې ته په غیر دولتي ادارو کې د کار کولو باندې چې کوم بندیز دي پاغه باندې خبرې اترې شوې د هغې رستو چې دي نو د ملګری ملتونو دی غړي ملکونو دا خاص کړو چې د امنه جې محمد چې کوم دوره ده د دې تفصیل دي د ملګری ملتونو د شورا ته چې کوم کمیټې دا غې دروان دي شي په دغه باندې غونډه شوې ده، په هغه باندې بحث شوې ده او په هغه کې دا ویل شوې دي چې د ملګرو ملتونو د غړي ملکونو لخوا په طالبانو باندې ډېر سخت نیوکې شوې دي او هغه نه دا وختونه کړې ده چې د جنکو د تعلیم د شپږم ټولګي تاسو وګورئ په هغه نبر په جنکو په تعلیم باندې بندیز دی او بیا په غیر دولتي ادارو کې د خزو په کار پابندي ده. نو امنه جې محمد چې د طالبانو سم چارواکي دي په کندهار کې، په هرات کې هغه سره لیدل کړي دي او هغه نه دا غوښتنه کړې و چې تاسو دا ویل شي چې اسلام کې د تعلیم باندې بندیز شته دی په اسلام کې. نو دغه قسمه نیوکې کړي وي دا تاسو پوښتنې تکري دي چې تاسو دا ویلې شي چې پراتلونکي لس کال کې، پشل کال کې یا په دیرش کال کې به د جنکو د تعلیم نه چې کوم بندیزونه دي یا پابندې دي هغه ختم کړي شي. دا یو ته هم ویلې دي چې تاسو دا ویلې شي چې په کوم دین کې چې د نو تعلیم دغه ممانعت یا اجازه نشته ده. دغه قسمه خبرې او په دې حواله سره تفصیلی رپورت شې ده اغا امنا جنجو امنا جی محمد چې دی هغه د ملګری ملتونو چې کوم شورا ده یا کمیټې ده هغه تلواندې کړي دي او دغه څه که تاسو وګورئ نو دا سړونبای یا خېری غونډه نه ده. د دین لواندې هم کله چې طالبانو واک ترلاسه کړي دي په افغانستان کې نو دا تقریبا د ملګری ملتونو د شورا چې کوم امنیت شورا ولس غونډې شوې دي او په هغه کې چې دنه د طالبانو نمائندګي نشته او بنیادی وجه دا ده چې د ملګری ملتونو غړي ملکونه دي هغه طالبان حکومت لا نه د تسلیم کړي دا غي بنیادی وجوهات دغه دي چې انته بنیادی انساني چې کوم حقوق نه دي یا بشري حقوق نه دي هغه سرغړونې روانې دي. خزو ته په کار پابند دي، جنکای ماشومان چې کوم دي دا غي د سکولونو ته په تګ باندې پابند دي. دا غي د وجې نړۍ لا دا غي حکومت د طالبان حکومت په رسمي توګه نه دي منل او د طالبانو د ریس داد چې پراتلونکو کې به مونږه غواړو چې په دې حواله سره سپرې کړو.
فضل الله خان، صرف یو پښتنه بل کوم او کله چې د امینه محمد دغه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره شریکیږي لاغي ورسته د ته په خبرګون کې د امنیت شورا لخوانه یا د ملګرو ملتونو لخوانه کوم ځانګړي سپارښتنه شوې دي یا په طالبانو باندې د کوم ممکنه بندیزونو خبره هم شوې ده او کنه؟
هغه خو که تاسو وګورئ نو په طالبانو خو د مخکې هم دغه بندیز د چیغی تل د ملګرو ملتونو کې د نمائنده غي حق نو ورکول کیږي. دغه څومره غلي ملکونه چې د دین مخ کې هم د طالبانو په دغه چې کوم ګامونه دی پاغي باندې غندنې شوې دي او اوس هم نړۍ چې دا نو دغه د جنکو او د سکول ته د نو ورتګ او د خزو ته د کار کولو چې کوم اجازه نه ورکول کیږي نو ټول د ملګری ملتونو غړي ملکونه په یورپین یونین دی او هغه دغه سي نور ملکونه دی هغه د دې تیر وخت هم غندنه کړی دا اوس هم د دې دغه چې کوم اقدامات یا کارونه دی پاغه باندې نیوکه یو غندنه کیږي
ډیر زیاته مننه فضل الله خان کور دی ودا
مننه
درنو قدر منوردن کو دا وایس اف امریکا دی ودا د افغانستان په اړه په بل راپور کې باوري چې په افغانستان کې واکمن طالبان وای د دسمبر یو دیرشمې څخه را په دې خواته دغه هواد په بیلا بیلو سیمو کې د واوري ورېدو او سخت یخنۍ له امله یو سل او 50 کسان مړ شوي دي او په ورته وخت کې لشلو نه زیات نور ژوبل شوي دي طالبان وایي چې د واوري بارانونو او سیلابونو له وجې په هیواد کې یو شمېر ودانۍ او ته هم ځان وختي او په زرګونو شمېر کې ساروي هم له منځه تللي دي په دې اړه نور حال له سیمې څخه د ډیوی خبریال عبدالرزاق په دې راپور کې راکوي
او افغانستان کې قدرتي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبان وزارت ویلي چې د هیواد په سلی رښت ولایتونو کې د سړې هوا سیلابونو او د ګیس لوجي یو سل او دوه کم شپې ته تنانو ژوند لا سور کړي او دوی شنور ژوبل شوې دي دا په داسې حال کې چې افغانان د یوې لسیزې په اوږدو کې د تر ټولو سخت ژمی مشاهده کوي او د اقتصادي بحران لوجي نشي کولای چې د کورونو ګرمولو لپاره اړونده مواد واخلي د یاد وزارت یو چارواکي مولوی عبدالرحمن زاهد وایي چې دولتي ادارې د ملګرو ملتونو او نورو مؤسساتو ترڅنګ د متاثر شو کورونو سره مرستې پیل کړې دي
لبد مرغه د هوا د سړېدو سیلابونو اور لګیدنې او د غاز نیول له عمله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه د هیواد په څلورويشت ولایتونو کې یو سل واته 50 کسان شهیدان او د دویشت کسان ټپیان شوی دي پیشته در رسیدو په چارو کې د دولت وزارت د ملګرو ملتونو د دفترونو د مؤسسو او دولتي ادارو سره په همکاري زیانمن شو ته لومړنۍ مرستې ویشلې او د مرستو رسولو ته یې ژمنتیا شو ده
په افغانستان کې د سړې هوا له وجې ځاني او مالی زیان په داسې حال کې مخې ته راغلی چې ملګرو ملتونو له دې وړاندې ویلي وو چې د هوا د سړېدو سره په دې هیواد کې لږ تر لږه 3.4 میلیونه وګړي په ناامیدۍ کې ژوند کوي د راپورونو تر مخه د رواني اونۍ په اخره کې به د افغانستان په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سنتیګریډ په کچه منفي 15 راټیټ شي کارپوهان وای په کال 2021 کې د طالبان واکمنۍ د وروستو د اقتصادي سقوط له امله د بیروزګاری او بیوزلۍ کچه لوړه شوې او د نیمایي نسیوا خلک نشي کولای چې د کورونو لپاره خوراک او د ځان ګرم ساتلو لپاره اړونده مواد ترلاسه کړي په دې حق له د کابل یو ځای خبريال یار محمد پردیس وایس اپ امریکا ډیو نیوز توایي
زکه اوس مهال ډېر کورنۍ د سیدي چې اویان لمړنۍ خوراکي توکو ته لاسرسي نه لري نو کله چې څوک خوراکي توکو ته لاسرسي ونه لري سخت به وي چې هغه د خپل کورنۍ د یا د خونو د تودولو لپاره وي د سوان توکي یا یعنی لرګي او زغال او همدارز نور وسایل راوړي سي نو دلته د فقر او د اقتصادي مشکلاتو یو لوی لامل امداد دي چې خلک پوره امکانات ته لاسرسي نه لري او ځکه په دومره لوی کچه باندې د دغه سړی حواله کبله زمونږ هیوادوال مرشوي دي
په افغانستان کې سړې هوا د خلکو لپاره وضعیت په داسې حال کې سخت کړی چې په غیر دولتي مؤسساتو کې د میرمنو په کار د طالبانو د بندیز له امله ګڼ شمیر ان جی اوز کار ودرولې دي او خلکو سره د مرستو په لړ کې خپل فعالیتونه یې ځنډولې دي عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیوا پېښور
درنو خدای منوردونکو اوس کوخه کوچ تاسو سره یو شمن نړیوالې مسالې شریک کو یو شمن نړیوال راپورونه هم له تاسو سره شریک کو چې په سر کې ورزو په ترکیه کې د روانو انتخاباتو د مخ کې روانو حل زالو پاړه د امریکا غو راپور ته زموږ همکار نو شرون قلندر تیار کړي
د سندرو او موسیقي په ماحول کې کورت پلوا پیپلز ډیموکراټک ګوند د ګسړخ اتحادیانو سره خپل انتخابي مهم پیل کړی، خو حالات د طیب اردوان مخالفه ایچ ڈی پی ګوند لپاره خنخکاری. عدالت د دغه ګوند د مالی مرستو اساسي کنګل کړی دی، ځکه چې حکومت د کورد یاغیانو سره د مبینه تړاو په تورونو په ایچ ڈی پی باندې د بندیزونو غور کوي، خو پیپلز ډیموکراټک ګوند حکومتي تورونه ردوي. عدالت په دغه کیس کې هغه غوښتنه رد کړې ده چې پکې ویل شوی فیصله دې د ټاکنو ورسته وشي. د ټاکنو لپاره د مئی 14مه نیټه اعلان شوې ده.
تر ټولو لوی مسله دا وخت ګوند قانوني حیثیت دی چې ور باندې د شکونو بریاضې خوري. آیا ګوند به په ټاکنو کې برخه واخیستې شي او کنه؟ دینه به ډېره غټه ستونزه جوړیږي، ځکه چې د ګوند په پخوانی او موجوده قیادت د بندیزونو خطرې پیدا شوې دي.
د ایچ ڈی پی یو پخوانی مشر سلاتین د میری تاس له وړاندې نه په جیل کې دی چې د یورپ انساني حقوقو عدالت پرې ناخوښي ښودلې، خو د ترکی حکومت د غنیو کې رد کړی دی او وایي عدالتونه یې آزاد دي. سیاسي څېړونکو ګڼي چې انتخابي مقابله به دا ځل سخت وي.
کوګورای نو طیب اردوان بغواړي چې ایچ ڈی پی باندې بندیز پزې شي، ځکه چې څنګه ما وویل دا به دته په پارلماني سیاست کې ګټه وکړي او امکان دی چې دې سره به د طیب اردوان اے کے پی ګوند زیاتې څوکۍ وګټي.
یو بل حکومت مخالفه ډله سی ایچ پی هم د قانوني پریشانو سره مخ ده. د ډلې یو زړه راښکونکي میئر اکرم امامولی د صدارت لپاره د یو تکړه امیدوار په توګه مخې ته راغلی، خو تیر میاشت ورته د یو سرکاري چارواکي د سپکاوي په تورونو سزا اورول شوی او د بندیزونو سره مخ دی. د بشري حقوقو ډلو خبرداري کړې چې د ترکی عدالتونه د وسلې په توګه لیدل کیږي.
هغه دوه ځایونه چې حکومت ترې ګټې حاصلوي او کنټرول پرې لري، یو عدالت دی او دویم عدالتي فیصلې دي. د کومې د لارې چې ډېر په زړورتیا سره مخالفین سایټ ته کولی شي او د میډیا د قابو کولو هڅه کیږي.
سیړونکو وایي په ترکی کې د زیاتېدونکو ګرانې لوګې طیب اردوان په تیرو دوه لسیزو کې په اول ځل د انتخابي مشکل سره مخ کېدې شي، خو ویره دا سرګندېږي چې کېدې شي د وټونو په ځای عدالتونو کې فیصلې وشي.
خبره دا ده چې اوس کوم قانون په نظر نه راځي، یوازې د طیب اردوان خواهش ته کتلې شي. د دې معنا دا شوه چې هغه به نور هم سختي وکړي.
د کال 1950 راهیسي په هیواد کې آزادانه او منصفانه ټاکنې کیږي. نظر پوښتنې ښایي چې ټاکنې به دا ځل ډېرې سختې وي، خو مخالفه ډلې د ټاکنو په اړه تحفظات لري. نوشه روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اوردونکو، اوس هم د اوکراین د روانې جګړې په اړه راپور لرو چې د جرمني اتیا لپر 2 ټانکونه به په راتلونکو اونیو کې اوکراین ته واستول شي. همدارنګه برلین او برتانی هم د لسګونو ټانکونو د لیګلو پر پلان باندې کار کوي. د هنری ریجول د راپور لمخې دا ګام د جګړې په ډګر کې یو مهم پرمختګ بلل کیږي او لدې سره د لودیس هیوادونه د اوکراین په جګړه کې لا ښکیل کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې اوري.
جرمنی دا ونی پریکړه وکړه چې خپل 14 ځواکمن لپارد 2 ټانکونه اوکراین ته واستوي او متحدینو ته هم اجازه ورکړه چې هغوی خپل واستوي. برلین وویل دغه ټانکونه به د مارچ تر پایه پورې واستول شي. لودیز اوس په چټکۍ سره کار کوي چې دا وسایل ورسوي.
که تاسو وسلو ته وګورئ نو په دې کې د اندازې مسله هم ده، لکه چې تیره ورځ اعلان شو. زه به همدارنګه په دې مسله د وسلو له صنعت سره هم خبرې وکړم.
پولند، هسپانیا، ناروی او فنلند ټول ویلي چې دوی تیار دي چې لپارد 2 ټانکونه واستوي. جرمني د چهارشنبه په ورځ ویل دوه کنده کبه دوی اوکراین ته ورکړي چې شاوخوا اتیا گاډي به پکې وي. د دې ترڅنګ اوکراین بل برتانی څخه 14 چیلنجر 2 ټانکونه او یو دیرش امریکایي ابرامز ټانکونه هم ترلاسه کړي. اوکراینی سرتیری به د دغه ټانکونو د کارولو لپاره روزنې ته څونه وخت ونیسي.
proved to be I think remarkably capable of absorbing western military.
اوکراین ثابت کړه چې د لویدیز د پوزیم راستو د جذب زیاته ورتیا لري، خو وخت نسی او وخت د هغوی په طرف نه دی، ځکه په سرلې نږدې شوه او داسې ښکاری چې روس به یو ډول ستر عملیات پیل کړي.
ناټو د ټانکونو د استولو پریکړه یو مهم بدلون ګڼلای.
What Vladimir Putin is hoping for and has been for the past few months is that in this kind of the threat
د سل لپاره چې ولادیمیر پوتین اهله لري او د تیرو څو میاشتو راهسی ورته درلوده هغه دا و چې د اروپایانو ترمنځ له اقتصادي بندیزونو سره به د ناټو بلاک سره مات کړي، خو تر اوسه داسې ونه شول، بلکې موږ یې برعکس ولیدل.
کیف وای دوی درې سوه ټانکونو او د لویدیز جنگي جیټ الوتکو ته اړتیا لري تر څو پرې د روس یرغل مات کړي. کیدای شي د لویدیز لپاره د راتلونکي خنډ لري کول وي.
It would be another escalatory measure, but I think that the moment wants to see how Ukraine gets on with the tanks.
اوس وخت دی ګوري چې یوکرين با د دې ټانکونو سره څه کوي او روسته با بیا ارزونه کوي.
لودیز اوس د اوکران په جګړه کې درنه پنګونه کړي. د دوی ځواکمن ټانکونه با د اوکرين سرتیرو سره یو ځای د روسانو لزغروالو سره د اروپا پر مزګه خکر پخکر شي.
دا به د اوږد وخت لپاره دوام وکړي. روسان په دې پوهیږي او مونږ یې د ولادیمیر پوتین د پیغام څخه پوهیږو چې روسانو ته یې استولې چې د خپل هیواد اوږدې جګړې ته تیار وي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د لویدیز هیوادونه هم له خپل ټولنو سره دې اوږدې جګړې ته تیار دي؟
د لویدیز وسله خای له اوکراین سره مرسته وکړي چې روسی سرتیری له خپل خاورې وباسي، خو جګړه به ژر پای ونه مومي او په دې برخه کې به د حکومتونو او عوامو حوصله وازمایل شي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی، واشنگتن ډي سي. درنو قدر منوردون کولجمنی سره سم راځو. ورستی راپور ته چې په افریقا کې د امریکا د اغیز پاړه د یو دا چې هلته د چین روانه حالې ځلې سدي، د امریکا د خزانه وزیر هم د محل له افریقایي هیوادونو څخه د لیدنې په حال کې ده. دغه راپور تاسو ته زموږ همکار بختور شاهر کړی.
د چین، امریکا او روس جګپړو چارواکو په تیرو ځوابتو کې د افریقا سفرونه وکړل چې د دوی په وینا غواړي د دغه برازم سره ګډې همکارۍ ته وده ورکړي. د امریکې صدر جو بایدن ویلي دوی هم په راتلونکي کال کې د افریقې د سفر منصوبه لري. واشنگتن غواړي د افریقا سره همکاري د چین او روس په ضد نه، بلکې د دغې سیمې سره د کاروبار، صحت، امن او ثبات دپاره ملګرتیا زیاتول غواړي. کرین جین پیر د وایټ هاوس پریس سیکرټري ده.
Our partnership in Africa is not about
the افریقی سره زمونږه ملګرتیا د نورو ملکونو د پاره نه ده، بلکې دا د هغه ژمنو یو لړۍ ده چې په امریکا کې د افریقایي مشرانو سره د غونډو په وخت امریکا کړي. امریکا افریقایي ملکونه سوچا ملګری ګڼي او د ګډ احترام په اساس ورسره تعلقات جوړول غواړي.
خو د خبر اعظم وتلی سفارتکار موسی فقی محمد وای افریقا چې په یو زمانه کې یورپی ملکونو په جابرانه ډول خپل کالونی جوړه کړې وه، د هیچا جاگیر نه ده او وای چین په دې خبره خپویا ده.
افریقا نه غواړي چې دلته د خپل اثر رسوخ زیاتولو لپاره د نورو ملکونو د لوبې میدان شي. موږ د هر چا سره همکاري او ملګرتیا ته تیار یو تر څو هغوی زموږ د اصولو، ترجیحاتو او ګټو خیال وساتي او د چین سره زموږ ملګرتیا په دې اصولو روانه ده.
خدا افریقا په سفر تللی مشره امریکایي سفارتکارا جنت یلن وای دا لوی طاقتونه په افریقا کې د یو بل په کارونو خبر دي، په خصوصي توګه چین او روس دغلته خپل زور ښکاره کوي.
اکثر له افریقایي ملکونه د اوچتو قرضو په جال کې راګیر شوي دي چې یو لویا کشاله ده او زیاتره پکې د چین د سرمایه کاری له کبله ښکېل شوي دي. خو مونږ داسې کول نه غواړو. مونږ د چین سره هیڅ مقابله نه کوو. مونږ د افریقا سره همکاري زیاتول غواړو.
وسیرون کی وای حقیقی ملګرتیا او د لوی ملکونو سره مقابله دواړه د یو بل نه نه بیلیدونکو مقاصد دي. کیمرون هولسن د انټرنیشنل سټډیز د مارکت سیرون کې ده.
دا ټول خبرې په یو وخت سمې کېدل شي، خو موږ دغه حقیقت نه منو. موږ یوازې یو حقیقت منو چې ګڼي موږ د افریقا ترقی غواړو او زما په خیال دا خبره دومره ساده خبره نه ده.
سیرون کې وای چین د روډ اینڈ بیلټ منصوبې لاندې په افریقا کې یو کرب ډالر مصرف کړی دی چې په دغه غریبو ملکونو کې روډونه او پلونه جوړوي. چین د
ترنو قدر من اوردونکو د وخت کمیل عمله دغه راپور په بشپړ توګه تاسو ونورید. تاسو کولی شئ د وایس اف امریکا ټی وی پر فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه باندې دغه راپورونه وګورئ، خپل تفسیر وکوئ او خپل نظرونه شریک کړئ.
ترنو قدرمنو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د وی خبرونه ده. په دې خبرونه کې تاسو د ورځې په مهمو راپورونو باندې معلومات واوریدل. د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جواد وم او موږ سره زموږ ګران همکار په پروډکشن کې و عابد حسین. تاسو تر بلې خبرونه پورې په لوی لاس پرو روغ جوړو خوشاله اوسئ.